د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. د نوی کال په لومړۍ ورځ د امریکای په دوو بیلابیلو ایالتونو لوزیانا او نیواډا کې د ترهګرۍ پیښې شوې چې په کې شپاړس تنه وژل شوې دي او تر دېرشو زیات ټپیان دي. صدر بایډن وایي د نیو اورلینز ښار د پیښې مشکوک بریدګر ویلي چې له داعش ډلې متاثره وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي دي چې د پاکستان نه د پیسو غوښتنه نه ده کړې. دغه دعوه یې رد کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولی و چې طالبانو حکومت ترې افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د پاتې کولو یا میشته کولو لپاره لس ارب روپۍ غوښتې وې. پاکستان کې په جبري توګه د بېدرکه شوو کسانو د موندنې او حقونو غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس راپور وایي په کال 2024 کې هم 19 کسان په زوره بېدرکه کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د کرمیزلي سنی او شیعه ډلو د خونړیو جګړو وروسته د جګړې په ختمېدو موافقه شوې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
سړی مشهی زه ستاسو قربانه منزه شهید په دغه خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. نن د پنځم بیا زیارت ورځ د دسمبر دویمه نیټه ده او د جنوري دویمه نیټه د کال د 2015 د مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د ماخام و نیمې پاکستان کې اته دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی. بیا هم هیله لرو چې په خبرونه کې تر پای را سره مل اوسئ او ستاسو لپاره سیمیز او نور نړیوال رپورټونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله کوو چې را سره مل پاتې شئ. زه د لومړی موضوع ولورې ته. پرون د نوی کال په لومړۍ ورځ د امریکای په دوو جلا ایالتونو لوزیانا او نیواډا کې دوی پیښې وشوې چې په کې شپاړس تنه وژل شوي دي او تر دېرشو زیات ټپیان شوي دي. دا دواړه د ترهګرۍ پیښې بلل شوي دي. صدر بایډن وایي د نیو اورلینز ښار د پیښې مشکوک بریدګر ویلي چې له داعش ډلې څخه متاثره وو. تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه رپورټ کې وو.
د 2015 کال په راتګ سره د نوي کال شپه د امریکای د نورو ایالتونو غوندې د لوزیانا په نیو اورلینز ښار کې هم خلکو په خوشحالۍ ولمانځله. خو د شپې له نیمایي وروسته یو تن پر ګڼو خلکو موټر وروخېژاوه او ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
موږ ډېر ښه وخت تېرو، موسیقي او خوشحالۍ وې. یو موټر زه نه پوهېدم چې دا به فورډ وي. ما فکر کاوه دا د یوکان یا بل ګاډي په څېر دی. لومړی له یو ګوټ نه تیز راغی او د خلکو په منځ کې ورګډ شو، لکه د فلم صحنې یې خلک غورځول یا لکه په رښتینې ژوند کې چې خلک په هوا کې راغورځېږي. ټول خلک تر موټر لاندې کېدل او زما یو خمل ګره هم پکې مړ شو.
صدر جو بایدن د جنوري په لومړۍ نیټه رسنیو ته په خبرو کې وویل مشکوک بریدګر ډیر کلونه د امریکای په پوځ کې هم فعال دنده ترسره کړې او تر څو کال مخکې پورې د امریکای د پوځ په ریزرو ځواک کې هم دنده ترسره کړې و.
FBI دا هم راته وویل چې تر برید 100 غنټې مخکې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو خپره کړې وه او ویلي وو چې له داعش ډلې متاثره دی او د خلکو د وژلو خبره یې کړې وه. په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی و.
په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 ټپیان شوي دي. صدر بایدن وایي بریدګر ویلي له داعش ډلې متاثره وو. د امریکای د پلټنو مرکزی ادارې FBI په پیښه کې د لاس لرونکي مشکوک بریدګر موټر چلوونکي تصویر خپور کړی او وایي بریدګر له پولیسو سره په جګړه کې ووژل شو. مشکوک تن د امریکای شهریت لرونکی وو او په ټیکساس ایالت کې زیږیدلی وو. د امریکای د پلټنو مرکزی اداره وایي د دې پیښې پلټنه د ترهګرۍ د یو عمل په توګه کوي.
مشکوک تن د 42 کلن شمس الدین جبار په نوم پیژندل شوی چې د ټکساس اوسیدونکی و. دا ښکاري چې هغه فورډ پیک اپ کرایه کړی و. موږ هڅه کوو دا معلومه کړو چې هغه څنګه دا موټر ترلاسه کړی.
په ګاډي کې د داعش بیرغ پروت وو او اف بی آی له ترهګرو تنظیمونو سره د دې تند ممکنه تړاو پاړه پلټنه کوي.
د امریکا د پوځ یو ویان د ای بی سی نیوز ته ویلي شمس الدین جبار له 2005 تر 2015 پورې په پوځ کې د هیومن ریسورس او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې دنده ترسره کړې او په دې ترڅ کې د 2009 له فروری بیا د 2010 کال تر جنوري په افغانستان کې هم کار کړی دی. د سیمه ایزو پولیسو یوې مشرې په یوه خبري غونډه کې وویل دا پیښه د ښار په داسې ځای کې سوي چې د جشنونو او د نوي کال د محفلونو په جوړولو نړیوال شهرت لري.
دا پیښه سهار سپیدو مهال په 15 بالا درې پیل سوي وه. دا پیښه کې یو سړی شامل وو چې له بوربن سړک یو پیک اپ موټر تیز تیز را روان کړی وو او دا یو کستی عمل وو. دې سړی هڅه کوله چې د امکان تر حد ډیر خلک په موټر وبهي. هغه د نشې په حالت کې نه وو.
بلې خواته د امریکای د نیواډا ایالت په لاس ویګاس ښار کې د منتخب صدر ډانل ترامپ د ترامپ انټرنیشنل هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ په سایبر ټرک باندې د اور لګیدو او چاودنې په پیښه کې یو تن وژل شوی او و نور ټپیان شوی دی. د لاس ویګاس یو پولیس چارواکي خبريالانو ته وویل دغه الکترونیک موټر د ایالت په ځای وخت سهار شاوخوا 3 بجې د ترامپ د هوټل د دروازې مخې ته ودرید او بیا چاودنه وسوه.
موږ ته وویل شول چې د 2023 سایبر ټرک د هوټل مخې ته ودرید او زه تاسو ته ویلای سم چې دا ګاډی د هوټل د شې دروازو ته نږدې شوی وو. موږ ولیدل چې له موټره لوګی پورته کېده او بیا له موټره لوی چاودنه وسوه.
پولیس چارواکي وایي وژل سوی کس د چاودنې په وخت په موټر کې دننه وو خو وایي دا لا نه د معلومه چې هغه ښځه و کسړی. ټیسلا سایبر ټرک کمپنۍ د ایلن مسک د چې ټرمپ د خپل حکومت لپاره د سرکاري لګښتونو د کمولو د کمیشن مشر ټاکلی. مسک وایي داسې ښکاري چې دا چاودنه یو ترهګر عمل وي. د ده په وینا کمپنۍ د پیښې پلټنه کوي خو وایي مخکې کله هم داسې پیښه نه ده سوې. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم د دغه دوه پیښو په تړاو غواړو چې چیرنه هم په خبرونه کې اول روز مو سره ملګری شوی دی. د امریکای د نیویارک ښار څخه زموږ سیډونکو همکار جهانگیر خټک صاحب ستړي مو شي خټک صاحب په خیر راغلی خبرونه ته
ډیر مننه منظر صاحب تاسو ته کتون کو اوریدونکو ته سلامونه احترام ده.
وعلیکم السلام خټک صاحب، د امریکای په دوه بیلا بیل ایالتونو کې لوزیانا کې نیواډا کې دوی پیښې شوې دي چې پاره کې مرګ ژوبله هم وخت د شپاړستانه وژ شوې دي، دیشتنه ټپیان دي. دا امریکای ته پاره څومره ناور کوي ک په دې باندې یو څېړنه وکړو دې ته کتنه وکړو.
جی بالکل، دا خو غوري تقریبا سالیری سات شوی دی چې دا پیښنه شوی دی او تر اوسه پورې دا چې مونږ اوس خبره کوو دا وخت هم دا لوزیانا گورنر جاف لانډری هغه لګیا دی او خبری کانفرنس سره توینا کوي او چې څومره د دې پروګرام ناول چې څومره ما ووري د لونو هغه کې هغه دوه خبره ډېرې مهمه وي چې کوم ما په خیال چې دلته ښکار کول ضروری دی. یو خدای چې هغه دا ویل چې اور تر اف بی آی چې کم مشر چې کڅوک د تحقیقات کوي یا پلټنې کوي د اف بی آی وینا دا ده چې دا وخت پورې چې څومره لا تحقیقات روان دي خو هغه وایي چې دا لکه اوږد معاملہ بوي او چې تر اوسه پورې هغه څه کتلی دي. نو دوه شیزونه دي، یو دا چې په هغه کې دا لاس ویګاس کې چې کم د ټرک 14 شوه دا او بیا ورترا د نیو اورلینز لوزیانا کې چې کومه پیښنه شوې ده چې کوم ځای کې ټرک په ذریعہ ټرک یو هتیار په تور استعمال شوې ده او سوارلس کسان پکې وجل شوې دي او بیا پکې چې کوم د حملاور او غم پکې وجل شوې ده. نو ټوټل 15 لستی. نو د دوه خپل کې فلحال دغه تاسو تړون نه دی ښکار شوې. یو خدای دا دویما هغه دا وایي چې دا چې کوم په لوزیانا کې هم شوی دی چې کومه پیښنه په نیو اورلینز کې شوی ده تر اوسه پورې چې هغه کومې پلټنې کړې دي. دا اف بی آی وینا ده چې دې کې د فخکاری چې دا کس چې کم شمس الدین جبار نومې یادېږي هغه سره څوک په الحال د فخکاری چې شامل پدې بریدونو کې راکړي. د ناول کتاب سو یادې شروع کې دا خبرونه راغلي وو چې س بارودی مواد په لار کې هم کې خدل شوی وو په کولرو کې واټر کولرو کې د اوبو ول کولرو کې خو هغه پته ولګیدل چې هغه خلک د کشنت په لار روان وغه یو تلیدل چې دا ولې پروت دی. نو خلک انټرویو شوی دي نو اف بی آی ډیر لوی پلټنه شروع کړی یو خدا دا بیا چې کم شي دواړو کې یو هغه دی لکه تر اوسه په دام نو معلومه چې په لاس ویګاس کې چې کم د سایبر ټرک یا د ټسلا چې کم الیکټریک ټرک دی یا د بجلی سره چلیدونکي ټرک دی هغه کې چې کم خلک سړی وجل شو که خزه دا معلومه نه و. نن دا معلومه شوله یو ایس اے ټوډی د امریکای ډیر لوی ورځپاڼه ده هغه دا اوس رپورټ کړی دی چې دا سړی نومو میتھیو لایولز برګر دا د امریکای فوج کې شل کاله د هم نوکری کړی و. اوس دا دواړو کسانو کې کایو شه یعنی مماثلت لري باوجود د دینه چې بیا دا وینا چې دا دوه دواړو پیښنو فلحال هغه تر داسې څه کړی نه دي ښکار شوی چې ملایويږي. و دا دواړه سابقه فوجیان دي یعنی شمس الدین جبار په امریکای فوج کې تقریبا 12 کاله نوکری کړی و. همدغه شانته میتھیو لایولزبرګر چې څوک په لاس ویګاس کې ککړ دی چې چا خپل جنم پکې وبللو هغه هم شل کاله نوکری کړو. یو دا دویم دا ده چې دلته کې اوس ډېر زیاتې ویرې پیدا شوې دي نوې کال شروع شول او ډېر په امریکا کې خو لګته لګه زما په خیال ډېر په غلطه طریقه شروع شولو ځکه چې دې کې یو کس چې کم دی هغه سړی دی چې کم یو وخت کې مسلمان شوی دی او د دې چې کم ژوند دی هغه کې ډېر زیات تضادات ښکاري چې کم اوسه پر معلومات مخې ته راغلي دي. یو دا چې هغه لګ تر لګه دوه ودونه کړیو دواړه ودونه ختم شوی هغه چې کله فوج نه وباسل شوی او دې باندې وباسل شوی چې هغه په نشه کې گاډي چلولو نو هغه فوج نه به وباسل شولو او بیا هغه نه پس چې کله هغه فوج نه وباسل شولو نو هغه نه پس هم یعنی فروری کې دا جنوري کې دا وباسل شولو او په نومبر کې دا باندې یو ځل بیا ونیول شولو اگین چې کم ته وی ډرایوینګ انډر انفلوئنس یعنی په نشه په حالت کې د گاډي چلولو. بیا درېم د مالی ستونزې ډېرې زیاتې وي چې کله دا راووتلو دا چې کم دی ته انټرنیټ په حواله سره لکه دا کار مارې شروع کړلو او سره د کورونو کار کاروبار کولو هغه کې هم چې کم د کاروبار او هغه ډیر زیات په درنه نقصان کې روانو دومره هدا پرې چې د سره اخري کې د خپلې کرایې پیسې هم نه وي. نو دا یو بل اړه دی د دې وجه نه دلته کې اوس ډیر سوالونه پوښتنه خلکو چې توی او ټول کې لوی دادې جدا ریډیکلایز شو څنګه لکه ما تاسو چې کم دا لک تاریخ خو هغه تاریخ چې کم مونږ سره امریکایي میډیا او امریکایي واکمنو شریک کړي تر اوسه پورې هغه په هغه تناظر خو دا ویلې شو چې هغه
تاسو د دې باندې څه تفصیل شریکو لیدونکو سره موږ سره خپل امنیتي چارواکو او اوس بیا د بایدن انتظامی هم ویلي دي چې دا یو ترهګریزه بریدو امنیت د پاره د امریکای د امنیت د پاره د څه معنا لري او دوی دا هم ویلي دي چې خپل دغه تن د داعش د ډلې څخه متاثر وو.
بالکل امدک هوټل کې لکه تشویش خبره ده اګه وجه دا ده چې دا کس چې کم دی دا افغانستان کې وخت تیر کړي او چې کم اوس پرې خبرونه راغلي دي نو چې دغه غیر معمولی شه نه د ښکارا شوه خو دا ده چې بیا دا کم ټایم کې دا د داعش سره مرګره شوه دي په کومه طریقه خو عام راي دا ده چې دا انټرنیټ د لارا چرته نه چرته دا انفلوئنس شوه دي یا هغه په اثر کې راغله دي. نو دا یو هغه دی او دا دغه خودل ته کوم ډیر لوی سوال دی چې دا ریډیکلایزیشن یا هغه خلک چې کم تندروي طرف ته روان دي او هغه چې کم ټولو کې زیات اثر اخلي هغه د سوشل میډیا نه اخلي یعنی انټرنیټ د لارې چې کم خبرونه یا چې کم هغه ته معلومات ترلاسه کیږي هغه غي باندې ډېر زیات اثر کوي. اوس دا لوی بحث دی چې آیا د ازادي رائے په لاندې راځي چې مونږه هر چاته اجازه ورکړي چې څه ګوري کته شي او که چرته سره فایر وال یا چرته د څه مانس کې پکې اسارول هم پکار دي دا لوی بحث دی او ما په خیال دا به جاری وي ځکه چې دا تشویشناک خبر ده. دا بل چې کم لاس ویګاس کې چې کم پېښ نه شوی دا هغه هم ډېر پریشان کوند ولې چې دا سړی خو مسلمان نه دی او د ولې دا حرکت کړی دی دا اوس پر معلومه نه ده. نو لہذا دا دواړه پیخ نشوی دی دواړه کې سابقہ فوجیان دی دواړه کې کم از کم دا یو کس خو ډیر زیات دا ژوند ډیر زیات چا خبر چې الٹ پلٹ او کیسه ټیک نه و دا بل کف معلومات لا نشته دی ور روان اور پتہ لگی او تشویش ډیر زیات دی او انټرنیټ په حواله چې کم معلومات راځي په دې باندې و یقینا چې ډیر نظر دی
سامان ډیر زیات مننه نه خټک سپ تاسو ته ښه شی وي
تاسو ته ډیر مننه ډیر مننه
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیرنی کتلې او اورېدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسې
فلسطینی چارواکی وایي په غزه کې د اسرائیل بمباری لکتر لګل لس کسان وژل دي د اسرائیل په حمله کې د خان یونس خار په مغرب کې د کډوالو په کیمپ کې یو خیمه لګیدلې ده تفصیل غواړو چې واخلو زموږ همکار بیروز خان صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې مل دی سړی مشي په خیر راغلی بیروز خان صاحب بیروز خان صاحب که دغه روسي پیښه باندې تاسو له غونډې رانا واچوي دا پیښه کله شوې څنګه شوې ده
دا خو د کال پرون د کال وړ منای ورځ او نن بیا لکه پرون هم بمبار کړی دی نن هم بمبار کړی دی او د دې چې وته کوم هیومانیټیرین زون وای کنه پر میډیا کې وته سو کال هیومانیټیرین زون هم الجزیره دا ټکی استعمال کړی په هغه باندې هم بمبار شوی دی او بیا دا چې کوم موسم دی یخ موسم دی بیکوره شوی خلک ته یو ځنه یو ځته بدل کړل شي د بل ځنه بل ځته بدل کړل شو په یو ځای کې د دې سرپناه نشته نو دا اوسنی چې کوم برید دی په دې کې د لسور یا د اولسو ذکر کیږي چې د مرکز ساندې پکې د غزا د پولیس مشر دی چیف ته د غسر یو بل پولیس والا دی او د غشنت پکې ماشومان هم دي نو خبره خود د پلسنیانو د په دې بریدونه ودریدل نه دي په غزا شو د غشانته د نورې سیمې چې کوم دي د پلسنیانو او د ټونه زیات چې پکې سفر شو لغه عام ولسته په خصوصي توګه خزي او ماشومان دي نن مې هم قتل د میډیا رپورت سي چې یو ماشوم د هپوترمیان مړ دی او په دې سورزی کی پافته کی غالبا د وم ماشوم شو چې یخنځه کې چې کور دی نشته پټنټ کی په خیمه کې اوسې
د دومره
یخ جمع دی د تاسو رد او بیا خبره ده چې دغه دیم سه مستقل زینه ده هغه هم بمبار کی نو دغه حالت دی د فلسطینیانو خو
سو مودا وړاندې بیروز خان صاحب داسې خبرونه راغلي و چې د اسرائیل او حماس ترمنز اوربند کیږي او خبرې ډېرې نږدې شوې وي نو د اوربند حال په کوم ځای ولاړ دی
د اوربند حال په دوه خبرو کې وسو درېدلې او هغه دا چې د اسرائیل نقطه په دغه ځین خطه ده چې کم يرغمل شوی کسان دي ځکه چې نور خود چې سمره اغي بمبار کولې شو سمره یې سکولې شو اخو تر سکړي دي اسرائیل خود د دې معنی دار چې د حماس سره دي چې د حماس مشرتابه د منځ وړلې د اغي وجلې د امر دي خو د دې معنی دار چې تنظیم لا اوسم شته ځکه باور سره خبرې کیږي او دا يرغملیان چې دي د چې يرغمل شوی خلک دي اسرائیلیان دي دوی تر اوسه چې ساتلې دي نو مطلب اغي بخپل داسې سو فیسیلیټیز لري خبره دغه ده چې لول پکې یو ان پکې ډیر پمنډو امریکا پکې ډیر پمنډو قطر پکې ډیر پمنډو جوردن مصر دا ټول خو خبرې زما خیال چې په دغه او درې چې حماس د اسرائیل نه چې کوم غوښتنه کوي اسرائیل اغي منلو ته تیار نه دی او چې اسرائیل د يرغمالانو دره خوشکولو خبره کوي د حماس وی چې زما د وختونو د پوره کېدون مخکې دا ممکن نه ده. نو په دغه ځای کې خبره مخته ده اوس په بابه کې پدېږي د ټولو نه مهم رول د امریکای. نو په امریکا کې اوس انتظامیه بدلیږي، نو دا څه ښکاري چې تر دا خبره به تر هغه پورې وغځيږي پدې کې دا بزن ډوخري تر څو د ټرمپ اډمنستریشن راشي او هغه بیا د نوي سرنا خبرې ترې پدې باندې شروع کی او ام داغه په اړه باندې دا خبرې دي چې هغه چټک کارونه کوي. نو که دغه امکان ولر په اسرائیل باندې او په حماس باندې هغه خپل اثر ورواچو او د دې سهاله رويستو خو په دې کې اوس د اسرائیل تیر ورځې کې زمونږ دفتر ته دوه اسرائیلیان راغلو. نو یو د هغه د اسرائیل د آرمی یا د هغه د دفاع چې کوم هغه فورس د هغه جرنلو نو هغه د ماته پوسو چې تاسو په د ټو سټیټ چې کوم تیری دا یا چې کوم پروپوزل دی یا سولوشن دی په دې یقین کوي و چې نه دا مونږ غلطی کړی چې مونږ فلسطین اتارټی ته دا حق ورکړو پاغه باندې اوس مونږ خپېمانه یو. نو را روان کوم مونږ سره فلسطینیانو ته د ژوند څه حق ورکو هغه بدای چې دی به داسې په کمیونټیز کې وسیږي د فلسطین دغه خواري خو خیر دا یو خبره ده کدي شي نور دنیا یا د اسرائیل حکومت هم دریزول لري دا خو د دې خبره واخو دا انفلوئنشل خلک دي نو اوس په اسرائیل کې دا سوچ دی او بیا په حماس باندې پر مسلمانو دنیا کې هم نیوک دا راپورته شوی دي چې زه تاسو هم لوکر تاسو اسرائیل هم لکو تاسو وکړو او که چیرې دې ته حالت لړ شي نو تاسو خو فلسطین د لاس ورکو. نو دا پیچیده مسله ده، ډیره پیچیده مسله ده، دا ډیره زړه مسله ده، وخت پخلی او دا یو من شو ولې شي د دې سولوشن به د شپه خوخي
ډیره مننه بیرس خان صاحب.
مننه.
د دی وسره اوسي
په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي دي چې د پاکستان نه د پیسو غوښتنه نه ده کړې او دغه داوی رد کړی ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې چې د طالبانو حکومت ری افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلوالو د پاتې کولو یا میشته کولو لپاره لس عربه روپۍ غوښتي وي. په دې باندې څېړنه لرو د پچیر خبرونې کې د قربان او شروان قلندر سره د څېړونکو اسماعیل خان راغلی دی او هغه څخه د تفصیل خسته راځي چې پکړې سره وکړو.
اول خدای غدا چې خواجه آصف دا خبره پړ میزل نه کړې دي نه مخکې هم کړو او هغه ځکه دا خبره کړې و چې هغه دغه هیئت غړیو بشریه کوله چې کوم افغانستان ته تلو طالبانو سره الته ملو شو الته سره لیدل نه کتنه کړو او پدې کې نور هم ډیر کسان د سره د پاکستان د استخباراتو مشر د ایس ای ڈی جی هغه وخت کې ندیم ورسره د پاکستان دا وخت اوسنی خصوصي استاد صادق عمر سره او نور دا رنګ غړي وغي وسره تل ملاقاتونه کړو او زه دا خبر ضرور کولې شم چې خواجه آصف خدا خبره وسوکړله هغه وخت کې دا هیت چې واپس راغلو بیرتا نو دا غي نسم دستي پس زما پدې کې یو کس سره خبرې ترې شوې ماته دی هغه وخت دا خبره کړو چې طالبانو پښتنه کړل چې دی نشي کوي چې دا کسان وسایل لري چې دا کسان کم د پاکستان کډل ته تللی دی هغه وتل ته د ماجرینو په توګه نه بولی خدا کسان دوباره مشتکول د پاره الته کې دی ته وسایل پکار دي او په توګه باندې خبر تر شو پاکستان نه وختره کوله ک پاکستان کې به شي او دې سره کوم کوي شنو دا د پاکستان سره واقعي افغانستان د پولیس نه بدا کسان سره د خپل کډو افغانستان ته درنه ولته منتقل کی
له سره به روپې ورخړې دي نه دي ورخړې یا چې کوم دې خو اصل خدا بیانونه دې مخ ته روان نه دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیان ورکي زموار افغان طالبان ګڼي افغان طالبان و چې کندهار پاکستان داخلي مسله ده بیا د پاکستان مرکزی حکومت او بیا په خیبر پختونخوا کې هم د حکومتونو ترمنځ په یو بل باندې تورونه لري او دې زموار دي بل وی دي زموار دي. په دې ټولو بیانونو کې د ترهګرۍ د ختمولو یا د هغه د رنگولو او ورسره د امن مسله چې کم دی هغه پټه شوې را یوازې بیانونه دي لګیا دي موجود دي د هر خوا ته تاسو په څه وایي؟
زما خپل فکر دا دی چې بیانونه ضرور دي، یو بل باندې الزامونه لګول کیږي، پاکستان په افغانستان لګي، افغانستان په پاکستان لګي، بیا د پاکستان په داخل کې خیبر پختونخوا حکومت یو سوې او وفاق کې حکومت چې کم دی د شباز شریف سے باغ سبل سوې، دا سیزونه په خپل ځای باندې موجود دي.
دا سنجیدګي کو تر دې حد پورې چې کنه پاکستان هوایي جازونه ولګي هغه په افغانستان کې په ځنه ځنه بمبارونه وکي، یا په پاکستان په سیمو کې وکي، یا ډرون اوچت کې ولته بمبارونه وکي، بیا پوځي عملیات دغه عام خلک مخالف دي، تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړو، دا خو سیاسي خلک چې کم دي هغه په هم او کنه داغي طرفه نخ کاری چې کنه په یو خللی یو صفه باندې یا په سیاسي خلکو لګری شي افغانستان ته کنه داغي سره خبره ترو کی، تاسو ته سنجیدګي پکې په کم ځای کې کاری آیا سره د بمبارې په نتیجه کې دې ته ویلو شو چې کنه طرحه غره په ځد باندې دا سنجیدګه مونري
د بمبارې ما تاسو ته کوم دا خبره کړه دغه موضوع داغه سره تړلې شو چې کم په وزیرستان کې یو بریدو شو پټش پاډس د فرنټیر کور د ملیشیا خلک پکې بڑھ شو دا دغه یو جواب خو په خپل ځای باندې خو د پاکستان د اړخه یو خصوصي استاد اعلانو او هغه تل کې کوم غونډه شوې او زما معلومات دي داغه تر مخه په سیزونو باندې موضوعات ما تاسو ته دا خبره کوله چې د افغانستان د اړخه چې کوم موضوعات روچت شي په هغه کې د ویزې مدو سره چې کوم مشکلات دي پاکستان د خلکو او بیا ورپسې چې کوم دینو د تجارت سره تړلې افغان ترانزیت ټریډ نور دارنګي مسلې په ډیرو موضوعاتو باندې خبرې تری شوې مې دي او یو موافقه هم شوې ده، اګریمنت تقریبا لاسلیک ته تیاری دي، نو خبرې خو ښه شوې دي، خو دا ټولې خبرې تړلې دي اوس دې سره چې افغانستان یا طالبان د دې د پارس کول واړي، آیا د ټي پی چې کوم دلته کې بریدونه دي هغه بغیر باندې څنګه قابو راولي یا کنټرول پر راولي یا په دې بریدونو کې کمی راولي، نو پاکستان دغه خو خو فکر کوم چې اوس په دې باندې سنجیدګیستا واړي چې په دې موضوع باندې خبرې وشي او د خبرو تر د لارې د دې مسالې حل روزي، اوس هغه کیږي نکیږي افغانستان کې طالبان سونه هدف پوره کوي شي د تیر کې طالبان پاکستان په دې باندې راځي کی چې لاسونی سي بریدونه پیخی بندی نه چې ډاکمې کی نو کاغه او شي زما خیال دار چې د سړي روغدي خبرې مې دي پاکستان زکه چې زما معلومات دي چې پاکستان به ګوري ورته د درې هفته باندې معاملاتو ته ګوري چې دا خبر څنګه دي تدې په وجه باندې اوس بل سب بایلیټرل یا دوه اړخیز دغه ندی شوی چې بیا وکاله دوی موږ د وکالې کیږي یا د افغانستان د بسوګ دل ترازی یا پاکستان بیا دي الته هڅه کمې غونډه وی او شي پاکستان چې تاسو ویل او ویل شول افغانستان چې سوي هغه مشول د کاغی سره پدې باندې دي ته پزماکا باندې سره پرمختخ کارو شو پاکستان ته نو کومې لوزنامې چې شوې دوه درې لوزنامې کېږي چې هغه د لپاره بیا لاسلیکو موشي او خبره مخه تلاړې شي او کوو شنو بیا کېږي چې پیچې دی نه پیدا شي
ډېر مننه تاسو اسمل خان سره
ډېر مهرباني اول
د خیبر پختونخوا په کورمیز ضلع کې د شیو سنی ټولنیز ټولنو ترمنځ د نښتو د هواری لپاره په کوهات کې شوې حکومتي جرګې د څو نوې وروسته یو لوزنامه لاسلیک کړې ده. څېړونکو وایي د شیو سنی ټولنو ترمنځ د جرګې د لارې شخړې حل کول یو ښه ګام دی او اصل چیلنج اوس هلته د لارې پرانستل دي او امن پر ځای کول دي. نور جزئیات فرید شنواری په دغه ریپورت کې درکوي.
چیرونکی په کورم کې د شیاو سنی مشرانو ترمنځ د امن لوزنامه لاسلیک کېدو او په مستقیل توګه دزبندی کول یو ښه پرمختګ بولی او وایي حکومت که اوس خپل عملداري په ځای نکړي نو شوی لوزنامه به هیڅ ګټه لاسترانه وړي.
په دې موعده کې کوم نوې سیزن موږ تخکاری هغه دا چې دا فریقین چې دا کومه خبرې کړي چې موږ خپل مورچې دا کومې مورچل دي دا به مطلب ختمو دا بالکل ختميږي بل دا چې دا کومه غټه اصله ده دا هتیار دی دا بدو چې د انتظامیت حواله کوي ما په خیال باندې دا پکې یو نوی خبره ده یو بلدان دی پکې چې کفرس کې مستقبل کې بیا د سیسو روډ جوړیږي حکومت پکې داسې یو روډ جوړی کنه داسې پلان هم مخکاری چې مطلب کا داسې دا کیسه ټکی دا نه بیا دو بل مطلب کې دی شي چې دا ال تشو لپاره یو داسې بل روډ مطلب چرته وباسي منځ کې کنه
په کورمه کې د شیا او سونی ټولنو ترمنځ نخته د مخنیوي لپاره شوی لوزنامه کې څوارلس مادي یا نقطې اچول شوي چې پکې تر ټولو مهمې د وسلې سپارل مورچې غورځول ایستل شوي خلک خپلو ځایونو کې ځای کول دوه زره اتم مری لوزنامه عملي کول او ځینې نورې شاملې دي. خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف رسنیو ته د کورمې د پریکړې په اړه ویلي هرې خالی یا شنبې په ورځ به ځمکني لارو باندې کانوایي تګ راتګ کوي. جرګې غړي وای اوسنۍ لوزنامه د پخوا شو پریکړو او لوزنامو نه بدله ده.
هغه یو الکای میدی شوی هغه باندې ګورنمنت بد قسمت نه هغه سي عمل نه وشولو. دا کومه میدا ده د ګورنمنت دی پالیسي اپیکس کمیټه او بیا صوبایي کابینټ اپروول نه ورسته دا یو قانون دی. مودي ته خوشبيني ته ان شاء الله په دې باندې 100% عمل کیږي. دي کی دا او دا قومي مشورات به کیږي قومونو په منځ کې هغه به یو طریقه کار روډ مې پر کوي. زو اسلاب مو دي طریقې سره جمع کو خو دي کی د سنیان یو تحفظ دا او څه کدا مو مشورات نه وشو بیا به څه کیږي. ناغه د پاره دا شکور کې شامل شو چې به د اپیکس کمیټې کومه فیصله دی هغه باندې عمل کیږي. اپیکس کمیټې خدا اسلا دې بیا ګورنمنت یا سټیټ بخپلې طریقې سره اسلا وسولي.
د جرګې غړي وایي د نوړاندې په کورمه کې د شیا او سنی ټولنو ترمنځ د مری لوزنامې په شمول دولس وړې او غټې پریکړې شوې دي. خو څېړونکي وایي که په تیرو دوه نیمو میاشتو کې شو پیښو کې ککړو خلکو ته صدا ورکړی شوی وای نو دومره مرګ ژوبله به مخې ته نه راتلی.
خو دې کې اهم خبره دا ده چې بای دا کم واقعات اوس چې شوي دا دوه دوه نیمو میاشتو کې پنج الیزونه واخله د آخري بګن بازار پورې دا اوس چې کله امن بحال شي نو د دې درې وړو واقعاتو پلټنې پکار دي. د دې چې دی هر زمینه پلټنې پکار دي او د دې چې کم خلک مطلب ملوث دي ککړ دي هغه ته سزا ورکړي غا د ونی سي کدا داسې مطلب د سزا نشي ورکولې او چاته مطلب لکه واقعات کیږي سلوخ سلوخ منځوس منځو کسان پکې شهیدان کیږي نو بیا خو مطلب دی چې بیا هیڅ فائدہ نشته. بیا خو د دې دغه چې دی بیا امن نه جوړیږي.
په کورمه کې د 12 اکتوبر د پیښې وروسته شیعاګانو او سنیانو ترمنځ فرقایي ځینختې زیاتې شوې وې او د لکبل ټل پړچینار لاره په مکمله توګه وتړلې شوه او پړچینار کې خلک لتیرو 50 یا ورځو راهسې لا خوراکي شیانو تیلو ګیس او دوایانو سخت کمی سره مخ کړې دي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
تیر کال په 2023 کې په بلوچستان کې د تشدد په درې اویا پیښو کې درې څلوي خزي وژل شوې. په دوی کې 19 خزي او 14 نارینه د ننګ او ناموس په نوم وژل شوې دي. حکومت وایي چې دوی د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي کړې ده خو په خلکو کې پوهه نشته. تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورت کې ګورو.
د شوزو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی غیر دولتي موسسه اورت فاونډیشن په کلنیز خورسوي رپورت کې ویي په بلوچستان کې هر دویم ورځ یو شزه وجل کیږي یا له تشدد سره مخامخ کیږي. اورت فاونډیشن په خپل خورسوي رپورت کې دا خبره کوي چې په تیرو 12 میاشتو کې د تشدد په دری او یا پیښو کې درې د شزه وجل سوی دي. په دوی کې 9 شزه او 14 نارینه د ننګو ناموس په تور قتل سوی دي. څلور شوزو د کورنۍ تاو تاریخوالي لکبل خپل ځان خپل وجلې دي او لو شوزو سر بیا جنسي تیرای سوې دي. دوی تشتول سوي هم دي. اورت فاونډیشن بیا دا یوازې هغه شمیره ده چې د خبری رسنۍ مخ ته راغلې ده. شایي چې نور شمیر هم ډیر زیات وي.
تشدد مې زیاده اضافه ای وای
په بلوچستان کې په تشدد کې اضافه شوی ده. هغه له دې وجه چې په ځانګړي توګه دلته په شوزو کې د تعلیم ډیره کمی ده. د شوزو لپاره د روزګار زرای ډیره کمی دي لکه څومره چې د نارینه وو لپاره دي دومره د شوزو لپاره نشته. چې موږ کمی حکومتي ادارې دي واغو ته د ډیر کار کولو ضرورت دی.
زیاده کار کرنے کی ضرورت
د مدني ټولنې پالان وی چې د شوزو په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ پر قانون باندې عمل درآمد نسته. د غربت له کبله د شوزو ستونزې ډیر زیات دي.
ترقی هم نسته. روز پر روز چې کم د تشدد واقعات دي هغه زیاتیږي. انفورچونیټلی باید کې کم سوي او دا زیاتیږي. بیا چې کوم لیجسلیشن زموږ سره سوي دی الریډي کوم قوانین موجود دي اوس چې ته موږ خبر وکړو د وومن هیرسمنت اکټ ایٹ ورک پلیس تقریبا دا اوس کال سره زیات اوسو چې کوم صوبائی متصب دی هغه نه دی اپوینټ سوي او یو کیس هم مخته نه دی تللی ګرد کیسونه دا ټیم پینډینګ پروت دی او لازم جوړ سی مګر بیا برت د دې چې دی امپلیمنټیشن نستا
بلوچستان حکومت وی د ننګ او ناموس د تور د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی دی خو په عدالتونو کې دغه ډول قضیه لزند سره مخامخ سی پر وخت باندې انصاف او خلکو ته نور کول کېږي د شوزو د حقوقو لپاره ژغپورته کوونکی وی ستر ټولو زیاته ستونزه داده چې د ننګ او ناموس وژنې د قتل په نامه باندې درشي چې پاغه کې ضمانت هم کېدای شي او له عدالت څخه د باندې د جرګې په ذریعہ باندې دیت ورکول شي قاتل خوشی سي خود غیرت په نامه په وژنو کې بخښنه نه وي هروم روبه او قاتل ته سزا ورکول کېږي
د وومن پروټیکشن بل دی زموږ سره اور نور چې دی ډومیسټک وایلنس بل دی زموږ غدا وایلنس ختم غوې دوپاره
عورت فونډیشن یی په 35 کلو کې په بلوچستان کې د شوزو د تشدد 1520 پیښو کې 345 تنه وجلسوی دي چې له 2003 شوزو کې یو سل یو کم 50 د غیرت په نامه باندې قتل سوی دي او دغه ډول یو 50 سړي هم وجلسوی دي د پاکستان د بشری حقوقو سازمان ویي چې له 2004 کال څخه بیا تر 2014 پورې د غیرت په نامه باندې په ټولو پاکستان کې 15,222 پیښې راپور شوي دي خو حکومت بیا دغه شمیره کمه بیانوي د مدني ټولنې پالان ویي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیات شجی او انجونه د غیرت په نامه باندې وژل کېږي د بشری حقوقو د څار اداره ویي چې دلته د شوزو د تعلیم روزګار او د خاندان د خوش پرته ودونه د طلاق غشتنه د ننګ او ناموس د وژنو تر ټولو لوی لامل دی حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
د ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري بیا هم د سیمه ایز موضوع ولور ته زو د خیبر ضلع د جمرود مشرانو پر حکومت غا کړی دی چې ملک نصیر احمد کوکی خیل دې زر تر زره خوشی کړی د خیبر ضلع پولیسو د دسمبر په 14مه د جمرود ال شاکس لیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکی خیل ملک عبد الظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل گرفتار کړل او په خبرته یو بل هلته په دې موضوع باندې نه د عدالت یو اورونه هم شوې ده ګومان کوم نو په دې اړوند غواړو چې تاسو سره د سیمې نه تازه حال شریک کوزم سره عدنان بیٹنی هیز مو خبريال او زمو همکار ملګری شوې بیٹنی سبستری مو شوې په خیر اخلي
مهرباني منزه بی
بیٹنی سب څه حال لرو تازه د کوکی خیل پاړه
مهرباني کوکی خیل سب چې نږدې ایوا اونې وړاندې پېښور کې په خیبر کې پولیسو نیولې او دوه ورځې وړاندې ډیر اسماعیل خان ته راډول شوی وو او د نن عدالت ته وړاندې کړ شوی وو او عدالت بیا د دوه ورځو لپاره په جډیشل ریمانډ د زندان ډیر اسماعیل خان مرکزی زندان ته لیږل دي زما تاسو دا وایم چې په هغه باندې در دې وړاندې دوه مقدمه چې یو په جنوبی وزیرستان سره روغ کې او بل په جنوبی وزیرستان وانسم کې مقدمه در شوی او په دغه مقدمه کې داوا شوی دی چې د په انټرنیټ باندې ویډیو قتل او هغه ویډیو شوه هغه د ریاست او د ریاستی ادارو پر ضد وا او د خلاف ته کاروایی وشي خو دغه مقدمه په داسې حال در شوی چې دغه سیمه تر اوسه پورې خپل باندې انټرنیټ سنتيال لري او نو عدالت کې دا معلوم شوی دی چې آیا دا مقدمه د چا لخوا چې دی جوړ کړل شوی دی یا درج کړل شوی دی خو بیا د هغه وکیلانو بیا عدالت ته خواش کړی دی او دغه خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې تر هغه وروسته بیا په ډیر اسماعیل خان پر کرسی مکه په دغه نویت په یو بل مقدمه کې چې دی هغه پولیسو د اسماعیل خان پولیسو گرفتار کړی او دا محل دی بیا چې کوم قاضي دی هغه د دوه ورځې لپاره په جډیشل ریمانډ دلته مرکزی زندان ته پولیسو ته ورکړی دی
بیٹنی صاحب خپل دغه جرګی مشرانو هم ګمان کوم غوښتنه کړې ده چې دوی باید خپل نصیر کوکی خیل باید خوش شي او دای څوک دی ولینول شوی دی
یو خدای ته چې دغه نیول نه یوازې کوکی خیل کبه دی خلکو غندلې بلکه په قبایلی او په پښتون مېشت سیمه کې سیاسي او چکم خامی مشران یاغې ټول لخوا غندنه هم شوي او د خوشیدو غوښتنه هم شوي ده. دغه ملک نصیر کو کې خیل هغه تند دی چې په 18 اکتوبر په خیبر قبایلی ضلع کې د امنی پرزد او د امن په پلوی د پی ټی ایم تر سور لاندې لوی جرګه شوی او کله چې پی ټی ایم ته ځای د حکومت لخوا نور کړو کېدو نو دغه کمی مشر وو او د ویلي وو چې دغه کمی روایت علاقایي یا قاعده کومي روایت او جرګه د ثقافت او کلتور حصہ ده نو دی ورته خپل سیدا چې وا هغه ټکولې وو او د خیبر په خوره باندې پښتون ګورنر ورزنګ ته د جرګې کولو چې دی اجازه ورکړې وو تر هغه ورسته بیا په دبن یو خځه جرګې اف ای آر در شوې دي ورسره ورسره بیا کو کخیل قبیله خلک چې لګتي رسلو کالو رسې عملیات الله عمله به کور دي او دې بیر تخلص سترېدو لپاره د سترېدو لپاره احتجاجي مظاهره کولې نو په دبن دغه احتجاجي مظاهره ولې مقدمه هم در شوې دي او زما تاسو دا وایي چې دا یوازې دا چې نصیر کو کخیل دي د پی ټی ایم د نور فعالان چې پاګه کې سمد لاله چې هغه پېښور پولیس نیولې او نن د هغه اوردنه په عدالت کې خو د هغه وکیلان وایي چې دوی ته ویل شوی چې نن جد پر رخصتۍ وو او دوی چې دی عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی او دویم چې کوم فعال دی هغه په جنوبي وزیرستان کې چې کوم تیر د قومي پارلمان غړی وو علي وزیر هغه دا وخت په بلوچستان حبس سیمه کې په زندان کې بندي باندې او د دې نه وړاندې په 3 ایم پی او کې نیول شوی وو خو اوس په هغه باندې داسې مقدمه هم جوړه شوې دي چې په وروستۍ مقدمه کې چې کوم جج د ضمانت تر کړو په هغه وخت کې د ویل کېږي چې د سند زندان کې په زندان کې بندي وانه او په دغه سیمه کې د یو مقدمه هم جوړه شوې ده.
ډیر زیاته مننه بیتنی سپ چې تاسو راغلي زموږ سره مل شو او دا غو تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړئ.
مهرباني کور ودان جی.
پاکستان کې په جبري توګه د بيدرکه شوو کسانو د موندنې او حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په کال 2014 کې هم 19 کسان په زوره بيدرکه کړ شوې او یو کس د حراستي مرکز د نن د عدالت څخه پراته وژل شوی دی. د لادرکه کسانو د حقونو فعال وایي چې په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرکه کول او اوس یو کلتور جوړ شوی دی او د دې حل یوازې د دې هواد د پوز په لاس کې دی. تفصیل یې څه دی راځي چې د ارشد حسین پر ریپورت کې وګورو.
د ډیفنس اف هیومن رائټس تنظیم تر مخه د کال 2021 را هسي لا درکه شوی د 1400 اتیا کسان اوس هم لا ورک دي چې پکې د 1590 ورکو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا د 322 د پنجاب د 115 د سن 15 د بلوچستان او شپک سلويخ کسان د سرخار اسلام آباد سره دي. په پاکستان کې په زور د خلکو د بې درکه کولو لړۍ د ډيري مودي راهسي روانه ده. خود د هیواد پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف په دور کې په دې کې زیاتواله راغلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو فعالان او د بيدرکه کسانو خپلوان د خلکو د بيدرکه کولو تور د دې هواد په استخباراتي او امنيتي ادارو پورې کوي خو په وسدا تورونه په بیا بیا رد کړی دي. فعالان وایي د دې ستونزې حل د حکومت سره نشتا.
د حل خو ملټري سره دي او سیکریټ ایجنسی سره دي. دل ادا پکار دے چا خپل ملک لپاره خیال ولرای او یو ځای کې کینه یا گورنمنٹ سره کینه ججز صاحبان سره کینه او د دې حل وباسي دا زیره ضروری دی او زمونږ چې څومره ریپرزنټیټیوز دی هغه هم په دې کې مونږ کینو او یو ځای کې کینو او دې حل به وباسو.
دا تنظیم تر مخه کال 2014 کې په جبري توګه لا درکه کړل شو. 1900 کسانو کې یو تن ماورای عدالت وجل شوی، یو کس په حراستي مرکز کې موندل شوی او 15 کسان خوشی کړی شوی دي. په پاکستان کې د جبري لا درکو په مقدمو کې د اغیزمنو کسانو په عدالتونو کې نمائندګي کوونکې وکیلې ایمان زینب مزاری وای د جبري لا درکو د سیړنې سرکاري کمیشن په خپل کار کې ناکامه شوی دي.
کیسز کو ایک طریقے سے پرسو کر
کمیشن د جبري لادرکيو د مقدمه په داسې ډول د هوارولو هڅه کوي چې ورسره په دې جرم کې ککړ کسانیا لانور ډاډ کړی دي او کدا لړی د سیروانه پات کیږي نو هیواد په د ګډوډي سره مخ سي.
د 13 دسمبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ هم د خلکو د جبري لادرکو لړۍ یو مهمه مسله ګرځولې وه او په پارلمان د دې ستونزې د هواري غ کړې وو. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن تیر 2024 کال د جولای په میاشت کې ویلیو چې د کال 2024 په لومړی شپږو میاشتو کې د لادرکو نورې 190 پیښې رپورټ شوې دي او د کمیشن تر مخه په تیرو 14 کلونو کې ورسره د 10,000 کسانو د بیدرکۍ مقدمه درج شوې دي او په دې کې تر اوسه 6,445 لادرک کسان معلوم کړل شوي دي او د 2,270 کسانو قضیې ورتلا پاتې دي. سیړونکو وايي په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د غیبولو لړۍ د تمکیدو په ځای لانو رسېوا شوې ده
چې نه صرف د ترهګرو ګوندونو چې کم فعالین دي هغه غیبول شي بلکې سیاسي مبارزین هم اوچت کړي شي او بیا هیڅ پته نه لګي چې هغه چرته لړل چرته جمدی دي او کمړ دي. دا هغې نه هم بل د افسوس خبره ده چې دا کار صرف په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې روان دي.
د ډیفنس اف هیومن رائټس د شمیرو تر مخه په تیرو سلورو کلونو کې په جبري توګه د ورک شوو د 1400 کسانو څخه 612 خوشی کړی شوی دي. یو سل کسان په حراستي او یو سل 25 کسان په جیلونو کې بندیان دي او نږدې 90 بې درکه کسان د عدالت نه پرتا وجل شوی دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ترمنځ نن د پنځشنبې زیارت په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شوې دی. څیړونکو وایي د خبرو د کامیابۍ لپاره به دواړه اړخونه ته په خپل طبيعتونو، غوښتنو او شرطونو کې نرمي راوستل وي. څیړونکو د خبرو شاته د پوز د لاس لرلو امکان هم څرګندوي. نو تفصیل د رابعه پیر څخه ورو.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ترمنځ د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د سیاسي ننګونو د حل لپاره د دسمبر په 23 په اسلام آباد کې د خبرو لومړی پړاو سوی و. نن هم د خبرو مشري د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق وکړم. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د پی ټی آی مشر علي امین ګنداپور د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي د دوی ګوند فیصله کړې ده چې حکومت دې د پی ټی آی د بندیانو خوشي کولو او د مئی د 9 او نومبر په 26 د احتجاج کیسونه د عدالتي کمیشن جوړولو للارې پلټنی وکړي. دوی دا دړکه هم ورکړې وه که چېرې مذاکرات ناکام سو نو یو ځل بیا به احتجاجي تحریک شروع کړي. څه رپورټونه وایي چې تیره اونۍ د فوج د ویاند له اړخه د تحریک انصاف په اړه سخت بیان دغه خبرې اغیزمنې کولی سي. خو د جمعیت علماء اسلام فیډلی سینیټر کامران مرتضی وایي داسې ښکاري چې اسټابلیشمنت خپله د خبرو شاته دی.
ګورنمنت او پی ټی آی مابین مذاکرات شروع شوې ده. دا خو سمپل نه ده. دغه پسې چې دی یو دغه سي ما خال اسټابلیشمنت غا یو بیک ډور ډیپلوماسي چې د اسټابلیشمنت سره دا بخام خی بظاهر نتایج دا معلومی چې شپږ تاریخ باندې چې کیس ریزرو دی فار اناونسمنت اف ججمنت اوس اگر چې تاریخ باندې بیا ورته چې د ارجن شو دا مطلب دا دی چې څوک پسې ستاده او طاقتور هلکو کې خام خش دی نه دا شاته یو سړی دغه سی یا سړی یا اداره چې مطلب معاملات ته کنټرول کوي.
د اتم فروری د ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت راتلو وروسته تحریک انصاف وخت په وخت ویلي چې د حکومت نه بلکې د پاکستان د فوج سره به خبرې کوي. د دسمبر په درویشتمه د خبرو د لومړی پړاو وروسته د پی ټی آی مشر روف حسن د شخصي ټلویزیون ای‌آر‌وای سره خبرو کې ویلي وو چې دغه خبرې له حکومت سره نه بلکې له اسټابلیشمنت سره کیږي چې د دوی تر مخه په هیواد کې اصلي واک لري. د مسلم لیگ نون سینیټر عرفان صدیقی د چهارشنبه په ورځ وویل چې حکومت به د پاکستان تحریک انصاف لخوا د غوښتنو ترلاسه کولو وروسته په دې اړه د ائتلافي ملګرو سره مشورې وکړي.
مذاکرات هلته کیږي چې د مصلحت ذهن جوړ کړی شي. نو د مصلحت ذهن جوړولو لپاره به دوانو اړخونو ته خپل په طبیعتونو، غوښتنو او شرطونو کې نرمي راوستل وي. د سراکړې ورکړې په بنیاد مذاکرات کیږي. که چېرې توازن برقرار وساتل شو نو مذاکرات کامیابی شي، خو په دې کې څه بیرونی او څه کورني عوامل هم لاس لري.
دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د دسمبر په میاشت کې فوجي عدالتونو د 9 مئی د تشدد ډک احتجاجونو کې ګډون کوونکو 15 تورن کسانو ته د 2 د 10 کلو پورې د بند سزا اورولې وه. خو نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ فوج د 9 مئی د 19 تورن کسانو د رحم اپیلونه هم منظور کړي. بل پلو ته د پنډۍ د تراګری عدالت علي امین ګنډاپور د نیولو وارنټ هم معطل کړی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په کال 2023 کې په هیواد کې د پولیو نه د اغیزمند ماشومانو شمیره 18 ته رسیدلې ده. د صحت ملکی او نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو د وایرس خورېدل او د زیاتو ماشومانو اغیزمند کېدل یو بیړنۍ حالت بولي. نور تفصیل د حمید الله څخه په دغه ریپورت کې ګورو.
په کال 2023 کې د پولیو وایرس نږدې په 80 ضلعو کې موندل شوی دی او په 3 ضلعو کې 18 ماشومان ټول عمر معذور کړي دي. صحي ماهرین وایي د پولیو ستونزه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکي رسولو کې ورپېخ ازمیښتونه دي. او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پولیو د نړیوالې ورځ په موخه وویل تر ټولو لوی ستونزه د امن او امان ده.
پزینی علاقوں کے دا پولیو ورکران پا جنگی ماحول کی کار کوی دیکھے زمونگ دا شہداؤ تعداد ڈیر زیاد دے. یواز سک کال زمونگا دا پولیس دیارلس اسکر وجل شوی، دا پولیو ورکران ہم شہیدان شوی. دا کمپین مونگا ڈیر پا سخت حالاتو کے کو
یہ کمپین کرنی پڑتی ہے.
سخت کال د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو د څاڅکو ورکولو سلور کامی او سلور ځایي مهمه ترسره شوې دي. په دې ټولو مهمو کې په پولیو ورکرانو او د هغوی په ساتونکو پولیس عسکرو باندې وسلوال بریدونه شوي دي. د صحت د محکمې شمیرې وایي د 14 پولیس او د سلور پولیو کارکوونکي وژل شوي او 14 پولیس او تر 20 پورې کارکوونکي جوبل شوي دي. دوه د پولیو کارکوونکي تختول شوي هم دي.
یہ د پولیو دا جکم وائرس مونږ بالکل اختتام پورې راورسیدلو او د بدقسمتۍ نه دا زمون د لاس نه دا ښکاری چې وزي بیا او بیا دا کیسونه زیاتیږي. نو دی وجوهات خو جی مختلف دي. خو مونږ دا ویلی شو چې په دې کې لوکل اونرشپ خلق چې کوم دی، چې کله خلکو په دې خبرو باندې ضرورت دا خبره نه کوزه کړي چیرې دا ویکسین چې کوم دی دا ډېر ضروری دی د پولیو د ختمېدلو نه.
د پولیو په ازمیښتونو کې یو په لری پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین سلامت رسول هم دي. زورې صحي نتورک او د سهولیاتو د نشوالي له وجې اکثره ویکسین خپل اثر بیللې هم شي.
زمونږ چې کم پوزیټیویټی دا هغه زیاتره په ډی خان کې د پبنو کې د پټان کې دا چې سونه ماشومان د کنډم شوی دي. په دې کې د یو لسو ماشومانو نه تر اوسه پورې مونږ وینه واغښته سامپل هغه مو ټیسټ کو په لیبورټری کې پغی کې مونږ دا وکړه چې مدافعتی نظام د جوړ شوی دی کنه دی جوړ شوی دی سین د ورکولونه پس پغی کې پته ورګی دا چې په یو لسو کې سلور ماشومان د سیو چې پغی کې د مدافعتی نظام نو جوړ شوی نو دا غی نه دا اندازه مونږ لګولی شو چې دې ته ویکسین یا ورکړی شوی نه دی یا چې ورکړی شوی دی نو پنورته دا غی سره مخامخ شوی دی او دا غی افیکیسي چې دا اکه ما شوی
ماهرین وای د پولیو پروګرام لبا د انکاری والدینو په ستونزه سل پسلا کابورا وستلوی د پښتونخوا د دسمبر په اهرنی کامی کمپاین کې هم شل زرا درې سوا وش په تو والدینو خپل ماشومان ته د ویکسین ورکولو نه انکار کړی دی او داش میرا په هر کمپاین کې هم د شل زرو خواوشه اوړي راوړي د دې نه پرته غیر موجود ماشومان هم د هر کمپاین په نیمګړتیاو کې شمارل کیږي
تصوری دل چې موږ سره په دې لک ټایم کې ډېر کیسز رپورت شو دا غي سو وجوهات دي په هغه وجوهات په بنا باندې لکه څنګه تاسو کو وګورئ زموږ سره تقریبا اوس هم 33000 ماشومان دا د پولیو ویکسین هغه ته نه دی ملو شوی ولی نه دی ملو شوی ځکه نه دی ملو شوی په دې کې چې سدي هغه کې چا والدین چې کوم دین هغه انکاری تقریبا 21000 ماشومان او والدین چې کوم دین هغه موږ ته انکار کړی دي او هغه خپل بچو ته دغه نور کې
سہی ماهرین د پولیو د نه خدمتو د پاره د پاکستان او افغانستان په پوله د ګرځند آبادی د ازمیر ذکر هم کوي حکم امید چې د پولیو د ختمون د پاره په کال 2023 کې د بلوچستان د یو کیس سره پیدا شو په کال 2023 کې د پولیو وایرس د هیواد په اتیاو ځلو کې اومندل شو دا په معنا نیم پاکستان دی حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي
تاسو د ډی وی خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه غوړی د شماریات اداره وای پاکستان کې د ورستی کال 2024 اخیری میاشت دسمبر کې د گرانی رفتار کچا په پرل پسې پکې کمیرا خلې ده خو مارکیټ د همروزه خوراک څخه د توکو کاروباریان وای چې د حکومت د گرانی کمولو داوی رښتینی نه دي راځي چې تفصیل واورو د عثمان خان څخه په دغه ریپورت کې
رامپوره گیټ د پیښور خار د وړو لوی منډای ده دلته نه د توک په حساب سره سوداګر وړه اخلي دغه د کاروباریان وایي د حکومت د ګرانۍ راکمولو داوی د حقیقت نه لری دي وایي موجوده نرخونه د وروستیو سو میاشتو په پرتلا سیوا دي
زوم مارکیټ د حالات شل کې لوړنن نه دوه میاشتې مخکې چې پښ پاړس نیم سو روپې ملاوي ده اوس ما غوړو باندې پاتل لس نیم سو روپې دي کم د فین تیلا شل کیلو چې وا اغه و ملاوی ده په 1900 روپے اوس عمره ده فین تیلا ملاوی کی په 2000 روپے نو حکومت چې کم خپل حساب کوي او کم اغه حساب کتاب جوړی نو اغه دغه حساب کتاب دی په مارکیټ کې دلا شو دي کړی چې اردانی ده او ګراندی ده وړی ګراندی چینی ګراندی او شی ګراندی
پاکستان بیرو اب سټټیسټیک یا د شماریاتو ادارې خپل تازه ریپورت کې ویلي دي تیر کال 2023 د نومبر میاشت کې د ګرانۍ رفتار 0.9% ریکارډ شویو کوم چې د دسمبر میاشت کې 0.1% ته راکوش شوې ده اقتصاد پوهان وایي د حکومت د لوري د ګرانۍ شر راکمېدو په شا ځینې علتونه دي یو دا چې د شمیرنې ادارې ځینې محسوس د امروزه استعمال توکي د ګرانۍ معلومولو لپاره خپل لیست کې ټاکلې دي د هغې په بنیاد د گرانی رفتار معلوموي
چې پاکستان زیات تر چکم شیزونه دي د خوراک آیټم هغه کې شامل دي هغه بار ملکونه نروړي او هغه د پاره موږ په ډالرو کې پیمنٹ کوه پاکستان چې کوم ایکسچینج ریټ دی یعنی کې د پاکستان کرنسی په نور کرنسیانو کې سونا ویلیو دا یا ریټ دی نو هغه سټیبلایز شوی دی چې کوم ایکسچینج ریټ دی دا سټیبلیټی په دې معنی سره کې دی چې دا بل ممکنات ده بل درې خبره دا ده چې انفلیشن کلم معلومیږي یا ګرانی ریټ نو خو دی باسکټ فکس کی هغه نه باندې قیمتونه راخلی نو زیات ممکنات کې دا ده چې دی هغه ریټ رالی چې کم د پاکستان سرکار چې دی هغه ریټ نوټیفای کړي زیات ترغه چې کم د ډیپټی کمشنر آفیس یې غی ناراضي
پی پیښور کې د سبزی سوداګر وایي د تازه سبزو نرخونه نسبتا په ځای ولاړ دي، خو د چینایو نرخونه د توک په منډای کې د تیرو څو هفتو په نسبت سیوا شوي دي. د 50 کیلو بورۍ د 6200 روپو نه 6200 روپو ته سیوا شوي. دا شان د غوړو د 14 کیلو کاټن نرخ د 6000 روپو نه 9800 روپو ته سیوا شوي دی.
دا بالکل اسی داوی دی زکه چې نن سبا اوري چوغو تقریبا 3000 روپے من په دو هفتو کې وخدله. دا سی توتی دل تقریبا 2000 روپے وخدله. چھنا خاص کر چھنا تقریبا 2500 روپے فی من وخدله 49 کی جی. دا سی من غټ اوري چوغو تقریبا 400 نه 500 روپے پوري غټ.
هم دې سره زمونږ نه نه خبري خبره.